Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاینز پرون په کابل کې د کاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاقو او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټینګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د مالیه وزارت یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال د ټولولو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې باعث شوی چې د غنمو بیې په افغانستان کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر 150 غړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی. دا پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 11، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 40، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او رهي راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې پر افغان ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو د جبري کولو په خاطر له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
هیڅ راز بی حجابی او خلاف ورزی د نجونو او ښځو له لورې په تیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی.
بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او میرمنو په اړه له خپلو پالیسیو په شا شي. د هم روان وضعیت د دوام په اړه د ښځو د حقونو د یوې فعالې خبرداري
چې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري، نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو هغه ښوونځي ته چې 2000 ښوونکي تنخواه نه اخلي، لسګونه نجونې د زده کړو لپاره ځي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دغو هم مو کمبود چې استادانو د معلمینو هم لرو.
د برتانیا صدر اعظم د هغو منتقدانو پر وړاندې د خپل حکومت دفاع کړې چې وایي له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي پېښه شوه. د امریکا د ټکساس ایالت په یو ښوونځي کې د 1300 زده کوونکو د مړینې او نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره دی د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره یې پر ټلویزیون د ښکاره کېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځینه ویندویانو سره د همغږۍ په پارې ماسکونه تړلي دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو داسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیر حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1996 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمن و انجونو غم وخوري. د ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو له لورې په تیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بښنې د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرېشي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اغلی امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشرۍ ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې ښځینه خبریالانې مجبور شوې چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمېر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبریالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شویو محدودیتونو په خاطر حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو مدافع فعاله نرګس مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي. اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوالو لپاره ګواښ ونه اوسي، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه دستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا 9 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی. په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي دوی به افغان نجونو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده خو مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولست چې په افغانستان کې دي او د تیرو نهو میاشتو لاس میاشتو شاوخوا موږ لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و موږ به بېرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ موږ تېر کړي، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
لپاسونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي د طالبانو په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله راواخلي.
زه په هیڅ صورت د جنګ طرفدار نه یم. موږ هغه ولس یو چې موږ کلونه جنګ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنن ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغې لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغې نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیوالو ته خپل غږ راجګ کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نه شي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي توګه یو پاسون ترلاسه کړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتک او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، شوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړې وي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکینۍ غوښتنه یې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ وکړ. په بیان کې همدارس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه اندېښنه هم څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. لازده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو. د برتانیا صدراعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان ځینو غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور پورې کړ او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم د دې سربېره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابله د تخریب په بهیر کې د سختې ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د هغه مهال د هڅو دفاع وکړه. د برېټانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برېټانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به یې د برېټانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پورې شو. استاد یاسم جانسن د خپل دریس دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستان د دوی د وتلو چاري له خپلو متحدانو سره خیانت و او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد یاسم بورس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتیو تللي وو. د استاد یاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوو سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او له فساد سره د مبارزې د څانګې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ښاغلی حنفي وایي چې په دې برخه کې د خلکو مرسته وه.
یو دوه برطانوي سټنګر مونږ ونیول کشف کړ. د دې عملیاتو د کامیابۍ ذریعه یوازنۍ د ولس همکاري ده.
سټنګر د الوتکو د نسکورولو یا دفع هوا یوه اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې به اجمل اند د دې راپورونو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. ناټو وایي هیله لري چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ بیګا وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به دا تړون لارې چارې ولټوي. د ناټو د غړیتوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیرش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناټو د غړیتوب له مخالفته لاس واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبري پیل شي. د ناټو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناټو مسؤلیت ته اشاره وکړه او وی ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناټو د روسیې د تیری په وړاندې دوی اساسي دندې لري. یوه دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بله دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تیر کال په ډسمبر کې ولسمشر پوتین ناټو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه په شا شي او د دې لپاره چې د ناټو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه. خو اوس ناټو د روسیې سرحدونو ته نوره ورنږدې شوې ده. سولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناټو سره یو ځای کیږي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات مو اوریده. د دې او نورو موضوعاتو په اړه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه نور تفصیل تر لاسه کولای شئ. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. یو ځل بیا تکراروم، azadiradio.com او azadiradio.org. په پاتې خبرونه کې له اجمل انصر ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هرکلی کوو. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنې ریاست پورې مربوط یو ښوونځی. دې ښوونځي ته له لرې سیمو څخه تر 200 پورې نجونې راځي، خو د ښوونځي دوه استادان پرته له معاشه د غنجونو ته درس ورکوي. د ښوونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
دا غزنی اندړ ولسوالۍ د ګدندارانو په کلي کې ترشنه اسمان لاندې ښوونځی. دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرشا باد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
خو وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراتی دي، پورې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفره رضاکارانه معلمینو سره موږ دی تدریس کوو.
شاغلی عزیزی وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغې ته زده کړې ورکړي.
له 50 کیلومتری چې خدر تنجونې راځي پیاده، موږ ته د دې احساس دغه احساس را کړی ده چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کاله پورې لا هم موږ ته تدریس ور.
دی وایي دغه نجونې له 50 کیلومتری واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو ته راځي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. ښاغلی عزیزي وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې، او نه هم د ښوونکو د معاشونو په برخه کې راسره مرسته سوې.
په ریاست معارف کې غزنی ته ورغلی یو صاحب چې موږ مکتب سرپناه نه لري، فرشونه نه لري، کتابونه یې کمبود دي، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تورې تختې چې موږ په اودي تباشیر کار ورباندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل سوی ده، او نه د اشخاص توجه سوی ده. ګر چې موږ ته راکړل سوی دي وادي، نو تر اوسه پورې موږ د یو وادو په انتظار کې یو چې دا وادي به څه وخت ترسره کړي.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیق بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې گویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کې د ریاست لخوا له دوی سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ده ورسره شوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره شوي.
دغه ښوونځی په 1499 هجري شمسي کال کې جوړ سوی وو، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډای تورنتو سټار ورځپاڼه لیکي اړتیا ده چې دا هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه یې محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژونده بې برخې شوي او دندې یې له لاسه ورکړې دي. د تورنتو سټار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی او هغه فعالان چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت و او له امله هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیک کې ناکامۍ وې. دغه ارزونه د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یو څېړنیز راپور کې کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برېټانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برېټانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څېړنه کې ویل شوي چې د برېټانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستان د واشنگټن د وتلو له پریکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي، یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې 40 کلن حضور پای ته رسوي، برېټانیا هم له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخامخ وو او له دې هېواد د ایستلو په شرایطو برابر وو، په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برېټانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شوه چې د افغانستان پلازمینه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برېټانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواد ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورسپانې په لیکنه د برېټانیا حکومت ویلي چې له افغانستان نه د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شوو کسانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برېټانیا په 2 اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال ورده گونه می بیا تاسو سره تماس کیم. د زمانه طالبان لورپور چارواکنه ده هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زر خلاص کړي، ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لورپور چارواکو ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
مزه زابل په وول سوالی کې مزرو څور سوالی ما چې شبکې کار نه کوي باید پاندانو نو وځي.
دا غا پیغام لرم چې د مجاهدینو ورونه څخه مدغه هیله ده چې په وطن کې دی اولن خو دغه نشې توي کې باندې کې، لکه مثلا دغه نسوارو سګریټ دی اولن باندې کې، یو خو یتاوان به کې غړتیا او بل په دازیاتو مساجد کې د علماء او تملو مده چې کله سړی نشو کې به او داس ماتېږي به کې تقریبا دلمنځه وخت د ملایان تیم داسې سردردی جوړ کړی دی چې نسوار دی ونه کې هغه دلمنځه وخت فکر نه دی او بیا یې تونه کې شنه شپ روانه کې جمعه ته راولړيږي.
دا زموږ د افغانانو نه دی په دا خښتو کې موسته دا سوبله چې په 1000 خښته موسته 100 روپۍ راکوي په دې رقم زموږ حکومت زموږ څو کواده ولې.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ رادیو خبر شول. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د امریکا په ټکساس ایالت کې د بیگانیو ډزو جزئیات درکو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی د چارواکو له قوله د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان په ډزو وژلې دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د وسلو د بندیز مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د ډزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن چې په غریو نیولې آواز خبرې کولې، هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي یا ځان پکې راولي، په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. لدې مخکې د ټکساس والی ګریک ابوت په یو خبري غونډه کې د مشکوک بریټ کونکو هویت 13 کلن سلوادور راموس یاد کړ چې د دې سیمې اوسیدونکی دی او امریکایي تابعیت لري. د ټکساس د عامه امنیت ادارې سی این این ټلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکي مخکې له دې چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد مخه کړي خپله انا په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. بیګانۍ پیښه په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو لویه پیښه ده چې په امریکا کې پیښیږي. زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې له سلطان محمد سرور سره اوسئ.